سلامونه، احمد شیبریم هر کلی مکم. د وړاندوینې له مخې نن سبا او بل سبا د افغانستان په ولس ولایتونو کې د ورشتونو امکانات شته. د طالبانو د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې لیکلي دي چې په هرات، غور، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، روزګان، جوزجان، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی، لوګر، میدان وردګ، پروان او کابل کې به واوري او بارانونه وشي. د خبر پاڼې له مخې په ځینو سیمو کې د سیلابونو د راوتلو امکانات شته. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره یا سیګار د شنبې له ورځې خپل فعالیت رسمن پای ته رسوي. د ادارې په اکسپانه لیکلي چې فعالیتونه یې د 2026 کال د جنوري په 1 پای ته رسیږي. د سیګار اداره د امریکا د کانګرس له لوري په 2008 کال کې رامنځته شوه او هدف یې په افغانستان کې د امریکا د مرستو او لګښتونو څارنه وه. سیګار د خپل فعالیت د ختمېدو په تړاو په خبره کړې بیان کې له ټولو هغو کسانو مننه کړې ده چې په تیرو 10 کلونو کې د دې ادارې ملاتړ کړی دی. روسیا وایي دې ته چمتو ده که اړتیا چې د ایران د بوشهر له اټومي پټۍ څخه خپل کارکوونکي وباسي. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا خبر ورکړ چې د روسیې د دولتي اټومي انرژي شرکت مشر الکسی لیخاچف د پنشنبې په ورځ وویل چې روسیه په رښتینې توګه هیله لري چې شکیل اړخونه به د بوشهر د امنیت لپاره خپلې ژمنې پوره کړي. هغه وویل چې روسیه وضعیت له نږدې څاري او د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو سره په همکارۍ که اړتیا وه د تخلیه اقداماتو ترسره کولو ته چمتو ده. د څرګندونې وروسته هغه وشوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبې په ورځ پر ایران غږ وکړ چې د خبرو اترو میستر شي او د خپلو اټومي وسلو د پریښودو لپاره موافقه وکړي، کنه نو د امریکا راتلونکی برید به ډیر سخت وي. د چنګاښ په لومړۍ نیټه د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا په برید کې د بوشهر اټومي بټۍ په نقشه نشوه. په هغه وخت کې الکسی لیخاچف خبرداری ورکړی و چې د بوشهر پر تاسیساتو برید کولی شي د 1986 کال د چرنوبل د پیښې په څیر د یو ناورین سبب شي. د سپورت له ډګره دا خبرونه لرو چې ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د آسیا جام لوبو په ترڅ کې د مالیزیا له ملي ټیم سره مسابقه وکړي. افغان لوبډلې د دې جام په ترڅ کې خپل لومړۍ لوبه له سعودي عربستان څخه 3-0 په وړاندې ګټلې ده. دا لوبې په څلورو ګروپونو کې د 14 لوبډلو ترمنځ په انډونیزیا کې د جنوري په 20 پیل شوې دي چې پای لوبه به د فبروري په 10 ترسره شي. افغانستان په دې ګروپ کې له مالیزیا، سعودي عربستان او ایران سره یو ځای شوی دی. له 19 کلنو لږ عمره کرکټ نړیوال جام کې نن افغان لوبډله له آیرلند سره مهمه مسابقه لري. که چېرته د افغانستان ټیم آیرلند ته ماتې ورکړي نو د دې نړیوال جام نیمه پای لوبې ته د وتلو چانس خورا لوړې شي. افغانستان د دې نړیوال جام په الف ګروپ کې له 3 لوبو 2 ګټلې او 1 بایللې چې له استرالیا وروسته دوهم ځای لري. آیرلند هم 3 لوبې کړې دي او 3 سره یې بایللې دي. دا نړیوال جام د زیمبابوې او نامیبیا په ګډ کوربتوب د جنوري په 15 پیل شوی دی چې پای لوبه به د فبروري په 16 ترسره شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. لا افغانستان سره نړیوالو د شاوخوا 1.2 میلیون ډالر مرستو تاسو شمې کړې دي. په دې اړه مو په خبرونه کې د پانتون د استاد اسحاق اتمر نظر هم اخیسته.
افغانستان داسې یو هیواد دی چې بشري مرستو ډېر ضرورت لري، ځکه یو اقتصادي فقر په دې هیواد کې ډېر دی.
د ناروې د کډوالو شورا خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې درنو واورو بشري کیفیت زیات کړی.
ډیری ځایونو کې له 1 متر څخه ډیره واوره شوې. په دې شرایطو کې زرګونه کارکوونکي اړ دي چې بیرته افغانستان ته راوګرځي. هیڅکله د سفرنامه
کابل ښاروالي له خلکو غوښتي چې واوري په پخو سیمو کې وانه چوي چې د ځمکې د تل د اوبو غم وخوړل شي. ښاریانو د دې غوښتنې هرکلی کړی.
کوم واوري په بابونو کې وري دا بوږه په ګلدادیانو په پټیو دې خوښای شي.
د خبرونه لمړی مطلب له افغانستان سره د شاوخوا یو سلو بیا میلیون ډالر مرستو شمنی وشوي د دې مرستو لویه برخه د ملګرو ملتونو د وی پروژې ده چې 100 میلیون ډالر تر رسیدي ملګرو ملتونو د پنځن وی پروژو ویل چې دا پیسې به په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب پر چارو ولګوي د ملګرو ملتونو په وینا له گاونډو هیوادونو افغانستان ته د افغان کډوالو لړډلیز اخراج سره او پر دغه هیواد د بهرنیو د مرستو له کمیدو سره په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې زیات شوې دي د 100 میلیون ډالر د پروژه چې د ملګرو ملتونو ترڅنګ د آسیا پراختیا بانک ملاتړ کوي د دوو کلونو په ترڅ کې به له څه باندې یو نیم لک افغان کورنیو سره مرستې وکړي د روټرز اژانس د راپور له مخې د مرستې به تر ډیره له هغو کډوالو سره وشي چې له پاکستان او ایران افغانستان ته ستنیدلي او همدارس به د وروستیو زلزلو او سیلابونو له امله د اغیزمنو شویو لاسنیوی وکړي د خوړو نړیوال پروګرام په وینا په 2015 کال کې له 2.5 میلیونه څخه ډیر افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته استل شوی دي چې د افغانستان نفوس نږدې 10% زیات کړی دی د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان رئیس کو دونګیو وویل چې دا پروژه به د خوړو خوندیتوب سمدستي اړتیاوي پوره کړي او هدف به دا وي چې په افغانستان کې د خوراکي موادو رامنځته شوی تشډک کړي د شاغلي دونګیو په وینا په ورته وخت کې ملګر ملتونه غواړي چې د دې مرستې په مټ خصوصي سکتور تر یو بریده ورخوي بلورته اروپای ټولنې د پنځنبه پورس اعلان وکړ چې 14 میلیونه او 3 لکه امریکایي ډالر مرستې به له افغانستان سره وکړي چې د وړې او منځنۍ کچې اقتصادي تشبثاتو لاسنیوي وشي په عین حال کې استرالیا له افغانستان سره د 50 میلیونه ډالر د مرستې اعلان وکړ د استرالیا د نړیوال پراختیا وزیر ان ال ای د پنځنبه پورس ویل چې د مرستې د افغانانو د سمدستي اړتیاو په اساس شوې دي له افغانستان سره جاپان هم په ورته ورس د 9 میلیونه او 3 لک امریکایي ډالر مرستې شمنه وکړه چې په کابل کې د اوبو ستونزې ورسره تر یو بریده حل شي د ملګرو ملتو د استرالیا اروپای ټولنې او جاپان مرستې شاوخوا 120 میلیونه امریکایي ډالر تر رسیدي د سیاسي چارو کارپو د پانتون استاد اسحاق اتمروي چې د مرستې پر دې دلالت کوي چې نړیواله ټولنه افغانان نه هیروي
افغانستان داسې یو هیواد دی چې بشري مرستو ډېر ضرورت لري ځکه یو اقتصادي فقر په دې هیواد کې ډېر دی هغه وکړي چې هغوی مرستو حکومتونو ته ضرورت لري هغوی ډېر احتیاج دي بل طبیعي آفتونه دي چې افغانستان دا 4-5 کاله د طبیعي آفتونو یا مثلا د سیلابونو د زلزلې له کبله ډېر زیان موندلی دی ځینې دغه هیوادونه دي چې مخصوصا دوی په بشري زمینه کې افغانانو سره مرسته کوي زه فکر کوم دا یو انساني وجبه ده او افغانان دغه ته ضرورت لري
د خوړو او کرنې سازمان په یو راپور کې تر دې مرستو مخکې خبرداری ورکړی و چې اټکل کې شي د روان 2018 کال په ترڅ کې په افغانستان کې 1.4 میلیونه کسان د خوراکي موادو له سخت کمښت سره مخامخ شي چې 4.1 میلیونه به په خوارځواکۍ اخته شي له همدې راپور سره زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم په نور خبرونه کې زما همکار سلطان محمد سرور لتا سره مل دی در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ناروی د کډوالو شورا ان ار سي خبرداري ورکړي چې په ټول افغانستان کې د درنو وورو ورخت په دغه هواد کې بشري کړکیچ لا زیات کړي او زورګونه راستنه شوي یي له سخت حالت سره مخ کړي دي د شورا اندېښنه خوده چې افغانستان ته له گاونډي هوادونو زورګونه راستنه شوي کډوال چې له خوړو سرپنا او نورو بنسټیزو اسانتیاو پرته راستنيږي ورسته کې د وورو او ورختونو لامل سخت اغیزمن شوي دي تفصیل په دغه ریپورت کې
په افغانستان کې د واوري لپاره لپسې ورختونو او د خلکو د ناوړه بشري وضعیت په اړه د بیلابیلو نړیوالو ادارو د اندېښنو په دوام تازه د ناروی د کډوالو شورا ان ار سي ویلي په افغانستان کې د درنې واوري ورخت او د دې هیواد بشري ناورین داسې مهال نور هم به تر کړای چې زرګونه کورنۍ له ګاونډیو هیوادونو خوړو سرپناه او نورو بنسټیزو اسانتیاو ته له لاسرسي پرته راستنېږي په افغانستان کې د ناروی د کډوالو شورا مشر جګوپو کړی دی په خپل ویډیوي پیغام کې چې د چهارشنبه په ورځ د سلواغه په اتمه د دې شورا پر ایکسپان خبره کړې ویلي
په ډیری ځایونو کې له یو متر څخه ډیره واوره شوې. په دې شرایطو کې زرګونه کارکوونکي اړ دي چې بیرته افغانستان ته راوګرځي. موږ هیڅکله د سرپنا برابرولو توان نه لرو. موږ هیڅکله خوړو، زده کړو او محافظت ته لاسرسی نه لرو. په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کونړ په ګډون په ټول هیواد کې واوره ورېدلې ده چې د تیر اوړي د سختې زلزلې له امله اغېزمن شوي خلک لا هم هلته په خیمو کې ژوند کوي او د دې سخت ژمي تیرولو لپاره بیړني ملاتړ ته اړتیا لري.
د زیاته کړې چې د بودیجې کمښت افغانستان ته د مرستو پر رسولو شدید اغېز کړی او اړتیاو ته په پام او یا سلنه تشه موجوده ده. ان آر سی ټینګار کړی چې د بیړني ملاتړ پرته زیانګالې کورنۍ په ځانګړې توګه ماشومان، زاړه او هغه کسان چې په لړمهاله سرپناو کې ژوند کوي د زمي یا د شرایطو له امله له لوړ خطر سره مخ دي. د شورا له نړیوالو مرستندویانو او تمویلونکو غوښتل چې زر تر زره دې له افغانستان سره په دې کړکېچن وضعیت کې مرسته وکړي او دوی ته د بودیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته تازه ستانه شوي افغان کډوال هم وایي چې له هیڅ ډول اسانتیا پرته په جبري ډول راستانه کړل شوي له سخت بشري وضعیت سره مخ او راتلونکي ته اندېښمن دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت تازه راستون شوی 50 کلن غونچه ګل چې د خپلې 9 کسیزې کورنۍ مشر دی د پنجشنبې په ورځ د جنوري په 9 یې له تورخم ازادي راډیو ته وویل د ایران له تهران خپل هیواد افغانستان ته ستون سوی 15 کلن نصیر احمد چې له راستنېدو یې 3 اونۍ کېږي او اوس په مزار شریف ښار کې میشت دی وایي له سختو ننګونو سره مخ دی.
شل کاله مو ایران کې تیر کړل، اوس چې افغانستان ته راغلی یو نه سرپنا، نه کار او نه نورې اسانتیاوې لرو. ستونزې مو ډېرې دي. 15 مې یوازې ماشومان دي. دلته تقریبا 40 سانتي واوره شوې. هوا ډیره سړه ده. شپه ورځ په یو برقي منقل تودولو تیرو، خو ډیری وخت چې برق وي زغال ږدو. میرمن مې په سرطان اخته ده. موږ سره هیڅ مرسته نه ده شوې. پر پوله مې یو سیم کارت په ډیر زاریو اخیستی دی.
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR یو کارکوونکی چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي هم تاییدوي چې اوس راستنېدونکو ته مرستې کمې او ان یوازې تر ناروغانو او معلول لرونکو کورنیو محدودې سوې دي. د ازادي راډیو ته وویل وروستي وضعیت او ستونزو ته د رسیدو په اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت نظر هم ولرو. خوایان د عبدالمطلب حقانی د راپور تر خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د کډوالو او راستنېدونکو لپاره د طالبانو حکومت بېلابېلې ادارې هر ورځ له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران او پاکستان د زرګونو کډوالو د ستنېدو راپورونه ورکوي. د یادونې ده چې مخکې یو شمېر نورو نړیوالو ادارو هم په افغانستان کې د راستنو شویو د وضعیت په ځانګړي ډول په دې سوړ سیمې کې په اړه په وار وار اندېښنې څرګندې کړې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرې اته زر ته زره خال کې
د زیان غالو شخ
څنګه خځه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل بیا ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره می دالو ته چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دالو
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د کوچنیانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وای د افغانستان د پوهنې سیستم له جدي خندونو او ننګونو سره مخ دی، خو لا هم د بیا رغونې امکان شته. د ادارې د نجونو د زده کړو پر اهمیت او د افغانستان پر راتلونکي پر مثبت اغیز ټینګار کړی او یو ځل بیا یې د دوی پر زده کړو د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د زده کړو د سیستم پر وړاندې ستر ننګونو ته د اندېښنو په دوام د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي دا سیستم جدي خنډونو او ننګونو سره مخ دی، خو لا یې د بیا رغونې امکان شته. د بنسټ د چهارشنبې په ورځ د دلوي په اتمه په خپله ایکس پاڼه د نجونو د زده کړو په اهمیت او د افغانستان په راتلونکي پر مثبت اغېز ټینګار کړی او د دوی پر زده کړو یې د محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. یونیسف ویلي چې د نجونو په ثانوي زده کړو د بندیز لري کول به دوی ته اجازه ورکړي چې اړین مهارتونه زده کړي، د روغتیایي پاملرنې سکتور په څیر حیاتي مسلکونو ته ننوځي او کورنۍ ټولنه او د هیواد راتلونکی پیاوړی کړي. یونیسف په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو داسې مهال د خزینه زده کوونکو لخوا د روغتیایي پاملرنې په څیر حیاتي برخو د زده کړو پر اهمیت ټینګار کړی چې طالبانو په دې برخه کې هم بندیزونه لګولي دي. له شپږم ټولګی پورته تر پوهنتون د نجونو پر زده کړو بندیز وروسته دوی طبي انسټیټیوټونو کې هم نجونې له زده کړو راوګرځولې. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر خزینه زده کوونکي او ښوونکي وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې ډېری ننګونې موجودې دي چې جدي پاملرنې ته اړتیا لري. زده کوونکي کوبرا چې د طالبانو لخوا پر زده کړو تر بندیز وروسته ښوونځي ته له تګه راګرځول شوي وایي د زده کړو محرومیت دوی په خپل ژوند کې بی پلانه کړی دي.
همی آموزش که هسته برای ما پول هسته، پولی که میتونم ما با هر خواسته ما برسانه، که فعلا متاسفانه این پول در افغانستان در هم شکسته.
زکریز موږ لپاره د یو پول حیثیت لري. موږ هغه څه ته رسوي چې موږ یې غواړو، خو له بده مرغه اوس دا پول ویجاړ دی او هیڅ نجلۍ د خپل راتلونکي لپاره کوم پلان نه لري. دا واقعا ستونزمنه ده.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ځینې ښوونکي هم د افغانستان د پوهنې سیستم له ننګونو ډک بولي او ټینګار کوي چې د سیستم او د دوی د ژوند وضعیت ته باید جدي پاملرنه وسي. کابل ښار کې د یو ښوونځي ښوونکي چې نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
یک از مشکلات عمده معلمین دایر سیمینار هاست، سیمینار تحت نام سیمینار
لوم دستون سو یوای د دینی مذهبي او دودیزو سیمینارونو په نوم د سیمینارونو جوړول دي. د ښوونکو او کارکوونکو په وړاندې دوامدار ارزونې او مختلفې پلمې دي او په دې پلمه ډېری ښوونکي تنقیس کېږي.
یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړه چې په ښوونځیو کې زده کوونکي د مسلکي ښوونکو تدریسي موادو کمښت او لسګونو نورو ستونزو سره مخ دي او ټینګار کوي چې د پوهنې په برخه کې دا ستونزه باید حل سي. د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف دوه ورځې مخکې هم په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د افغانستان د پوهنې سیستم په یو حساس پړاو کې دی او په دې هیواد کې له لسو کلونو څخه زیات عمر لرونکي ماشومان د ساده متن لوستلو توان هم نه لري. یونیسف دا هم ویل چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو له محرومېدو سربیره په ښوونځیو کې د هلکانو شمولیت هم په ټپه ولاړ دی. د ملګرو ملتونو د ادارې د دوشنبه په ورځ د دلوي په شپږمه خبرداری ورکړی چې د پوهنې په سیستم کې کړکېچ یو نسل له خطر سره مخ کړی او ټینګار یې وکړ چې زده کړې د هر ماشوم اساسي حق دی. د افغانستان د پوهنې سیستم په وروستیو کلونو کې له کله چې طالبان په دې هیواد کې بیا واکمن شوي جدي زیان لیدلی دی. له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع شوي او ډېری ښځینه ښوونکي په مختلفو پلمو د خپلو دندو لرې شوي او په کور کېنول شوي دي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی، تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
یو شمیر افغان سوداګری مېرمنې د خزو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د اروپאי اتحادیه د نویو طرحو په اړه وایي چې دا پانګونه باید په همغږي سره او پړاو په پړاو عملی شي ترڅو د پروګرام لپاره تر پایه د خزو ځواکمنتیا په رښتینی توګه تضمین شي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې ډېر خزې په تیره بیا هغه نجونې چې لزده کړو محرومې دي، سره له دې چې ښې طرحې او نوښتونه لري خو خپل کاروبار نشي پیلولی او د اقتصادي فعالیتونو د پیل لپاره مالی او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې په تیرو نږدې دو میاشتو کې په دو پړاوونو کې د افغانستان د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د 1500 میلیون یورو د تخصیص خبر ورکړی دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
یو شمیر افغان سوداګری میرمنې وایي د ښځو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره د میلیونونو یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې د نویو پروګرامونو په رڼا کې پانګونې باید په روښانه او ځنځیري ډول ترسره شي څو د پروګرام له پیل تر پایه پورې پکې د دوی ځواکمنتیا تضمین شي. په هرات ولایت کې د زعفرانو د تولید یو شرکت مسؤل چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د ښځو د رښتینی پرمختګ لپاره باید دا پروګرامونه هر اړخیزې تګلارې ولري او د بیلابیلو مسلکونو روزنه او د هغو ښځو د مهارتونو لوړول چې د شرکتونو مشري کوي پکې لومړیتوب وي. دا چې په شرکت کې یو شمېر ښځې او نجونې کار کوي ټینګار کوي چې دې پروګرامونو کې باید د ښځو د امنیت د ټینګښت، د جنسیتي تبعیض له منځه وړلو، د کاروبارونو د ثبت بهیر اسانه کولو او د محصولاتو د صادراتو لپاره د زمینې برابرولو موارد هم شامل وي تر څو ښځې وکولی شي د دوامدار او سم ملاتړ په ترڅ کې خپل اقتصادي فعالیتونه پراخ کړي.
د فعالو ښځو د ودې لپاره څو اړخیز چلند ته اړتیا ده. د هغو ښځو او نجونو د ځواکمنتیا لپاره مسلکي روزنه چې له زده کړو پاتې دي، د ښځو په مالکیت شرکتونو کې د بشري ځواک روزنه او د هغو ښځو د تخصصي مهارتونو لوړول چې د شرکتونو په راس کې دي. یعنې دا پروګرامونه باید له پیله تر پای پورې په روښانه او ځنځیري ډول پر بیلابیلو برخو پانګونه وکړي، نه دا چې پر هغو کسانو پانګونه وسي چې نه تخصص لري، نه پوها او نه تجربه.
دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې اعلان کړی چې د سیمه ییزو تشبساتو له لارې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا یا وی لیډ پروګرام په دویم پړاو کې 10 میلیونه یورو پانګونه کوي. دې ټولنې د جنوري په 22مه په یو بیان کې ویلي چې دا پروګرام له ښځو په اقتصادي فعالیتونو، لومړنیو پانګونو او د دوی له وړو او متوسط شرکتونو ملاتړ کوي او د روزنې، سلام مشورو، بازارونو او مالي خدمتونو ته د لاسرسي له لارې به د شرعي مالي طریقو پر بنسټ د عاید ترلاسه کولو فرصتونه زیات کړي. د اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا یو ان ډی پی مسؤلین چې د دې پروژې عملي کوونکي دي وایي دا پروژه د دغو ګډو اقداماتو له لارې د کورنیو اقتصادي توان پیاوړی کوي، د ښځو عاید زیاتوي او په اقتصادي پریکړو کې رول لوړوي. په بیان کې دا عمل شوی چې د دې پروګرام دویم پړاو به په هغو مرکزي او غرنیو ولایتونو کې عملي شي چې لږ امکانات لري. هلته چې د اروپایي ټولنې په وینا د ښځو کاري ګډون کم او مالي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی. د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې یو سوداګر ښځه چې د خیاطۍ یو کارخونه لري او لسګونه ښځې او نجونې په کې کار کوي وایي یو شمېر ښځې په ځانګړي ډول له زده کړو محروم نجونې ښې طرحې او نوښتونه لري خو په خبره د اقتصادي فعالیتونو د پیل لپاره مالي او تخنیکي ملاتړ ته اړتیا لري. دې هم چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
شاید کسایی که میخواین یک تجارت را آغاز کنن،
شاید داس کسان چې غواړي کاروبار پیل کړي هغه اندازه پانګه ونه لري چې په خپل کار باندې شروع وکړي. کیدای شي ډېر شي نظریه ولري که څوک یې ملاتړ وکړي کولای شي د ځان تر څنګ د نور لپاره هم د کار زمينه برابر کړي تر څو هم ځان او هم نور په ګټه راولي. ډېرې هغه نجونې چې له ښوونځي په هنتونه او زده کړو محروم دي هڅه کوي لږ تر لږه یو مصروفیت ولري چې هم ځان او هم نور ته ګټه ورسوي. دوی ملاتړ ته اړتیا لري.
مخکې تر دې اروپایي ټولنې د تیر کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ په موخه له نړیوال مالي شرکت یا IFC سره د 5 میلیونه یورو یو هوکړه لیک لاسلیک کړ چې تمرکز یې د کوچنیو او متوسطو شرکتونو او د کاري زمینو برابرونکو پر ملاتړ، مالي خدمتونو ته د لاسرسي په ښوالي او د ښځو، ځوانانو او راستنیدونکو د اقتصادي مشارکت پر پراختیا و. اروپایي ټولنې ویلي چې د دې پروګرام عملي کېدل به د 2018 کال له جنوري پیل او تر نیمو کلونو به دوام ولري. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په تیرو څلور نیمو کلونو کې لشپګم ټولګي څخه پورته لسته کړو دونکو د منع کېدو او په ډیری دولتي او نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار د بندیز له امله یو شمېر ښځې او نجونې اړ شوې چې د ژوند لګښتونو د برابرولو لپاره بېلابېلو مسلکونو ته مخه کړي. ډیری په کوچنیو کاروبارونو، لاسي صنایعو او ګنډنې بوختې دي. سره له دې چې طالبانو ښځو ته په ځینو مسلکونو کې د کار اجازه ورکړې، خو یو شمېر ښځې چې په بېلابېلو کارونو بوختې دي وایي د طالبانو حکومت لخوا پرې لګېدلو ګڼو محدودیتونو د دوی د فعالیتونو هم ټکنې کړي او د پراختیا مخه نیولې ده. دوی وایي طالبانو په بازارونو کې په نارینه او د دوی د تولیداتو پر پلور بندیز لګولی. دغه شان د دغو کاروبارونو د رسمي ثبت په برخه کې هم په وړاندې ستونزې موجودې دي او له نارینه پرته سفر او په نندارتون کې ګډون هم نشي کولی.
د طالبانو د حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالي له خلکو غوښتي چې د خپلو کورونو د بامونو او حویلګانو واوري داسې ځایونو کې واچوي چې په ځمکه کې جذب شي. د دغه ښاروالي ویاند نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې کابل ښاروالي هم دا کار کوي. یو شمیر کابل ښاریان وایي دا مهمه موضوع ده او دوی ورته پام کوي. د کرنې او اوبو د برخې یو شمیر کارپوهان هم دا غوښتنه پر ځای بولي او زیاتوي چې د ځمکې لاندې اوبو ډېرې دو لپاره له ورته فرصتونو باید استفاده وشي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د شپې ورځې چې کابل کې واوري دي، د طالبانو حکومت تر واک لاندې کابل ښاروالۍ له خلکو غواړي چې د خپلو کورونو د بامونو او حویلګانو واوري د پخو ځایونو په ځانګړي ډول سرکونو او پلو لارو پر ځای د خپلو کورونو په خاورې نظمه کرا ټولې کړي. د دغه ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي چهارشنبه د سلواغیت مازادي راډیو ته وویل دا کار له یوې خوا د مځکې لاندې اوبو له پیاوړتیا سره مرسته کوي او له بلې خوا د زیربناو د تخریبېدو لامل هم نه ګرځي.
لټول خاریانو غواړو چې د خپل بامونو او حویلۍ واوري په خو ځایونو په ځانګړي ډول سړکونو او پلیو لارو کې وانه چي. په خپل کور کې کوم ګلدان یا حکومت ساوي حالت د انتقال کړي. خپل کابل ښاروالۍ هم ټول هغه واوري چې له سړکونو پاکوي هغه ګلدانونو کې چوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د خاري زیربناو د تخریب مخه هم ونیول شي.
نوموړي په دې برخه کې په ټولو کابل خاریانو د ټینګې همکاري غږ وکړ. په ورته وخت کې یو شمېر کابل خاریان هم وایي دا مهمه موضوع ده او دوی ورته پام کوي. د کابل د احمدشاه بابا مینه اوسیدونکي عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
په بابونو کې وري دا بوګه په ګلدانو په پټیو دې خوشحاله دا ډېر ښه کار دی ځکه د ځمکې لاندې اوبه ډېر کم شوي. ټول خلک باید دا کار وکړي.
د کرنې او اوبو برخې یو شمېر کارپوهان هم د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ له دې غوښتنې ملاتړ کوي. وایي کابل ښار چې په دې وروستیو کې د مځکې لاندې اوبو د کچې د ټیټېدو له جدي ستونزې سره مخ دی، باید د ستونزې د هواري لپاره له ورته فرصتونو استفاده وشي. له دې ډلې ساحل دوران ازادي راډیو ته وویل
دا یو ډیر خد نو نیک اقدام دی. کچیرته مثلا واوره پاغه ځکه چې خاوروي مثلا باغونه تش میدانونه شنه ساحه د غزوینو کې واچول شي نو بزمکه تنه نو زیو د زمکه لاندې نو بو ذخیره زیاتوي. همدارنګات کچیرته مونږ د بل اړختو ګورو د پسرلی لپاره خاوره لمده پاتې کیږي او نباتاتو ته لکه په ډیره پیمانه ګټه رسوي ځکه په نرمه خاوره کې نبات خورشت کوي.
خو د خغلی دوران په خبره دا کار یوازې د کابل ښار دوه د کمکستون ځنې شي هوارولای او باید په دې برخه کې نور او لوی اقدامات هم تر سره شي. مخکې پلاسمن کابل د بیلا بیلوسی موسیدونکو په وار وار ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي چې دوه بوله کمک سره مخ دي. د مرسي کورپس په نوم یو نړیوال سازمان هم مخکې خبرداري ورکړې و چې تر 2010 کال پورې بعد کابل دوه بوله جدي ناورین او وچکالي سره مخ شي. د طالبانو حکومت کڅام د کابل دوه بو د کمک د ستونزې د لری کولو لپاره د پنځه سین دوه بو د راړولو خبره کړې ده. خو د عملی چارو د پیلې لاڅنې دی ویل شوی.
د درسي ساعت راتلونکي اونۍ محل ویش راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتو نیمه بجو له آزادي رادیو.
سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی محمود ضیا منصوری شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. بر اساس پیش بینی اداره هواشناسی افغانستان تحت کنترل طالبان، امروز، فردا و پس فردا در 17 ولایت افغانستان احتمال بارندگی وجود دارد. این اداره در خبرنامه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که در ولایات هرات، غور، بادغیس، فراه، نیمروز، هلمند، قندهار، اروزگان، جوزجان، سرپل، فاریاب، بلخ، غزنی، لوگر، میدان وردک، پروان و کابل برف و باران خواهد بارید. بر اساس خبرنامه اداره هواشناسی افغانستان، در برخی مناطق احتمال سرازیر شدن سیلاب ها نیز وجود دارد. اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار اعلام کرده که فعالیت های این اداره را رسما پایان می دهد. سیگار در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که فعالیت هایش سر از فردا 31 جنوری سال 2026 میلادی خاتمه می یابد. اداره سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار در سال 2008 میلادی از سوی کانگرسه امریکا ایجاد شد و هدف آن نظارت بر کمک‌ها و مصارف امریکا در افغانستان بود. طی این مدت سیگار گزارش‌های متعدده را درباره فساد در پروژه‌های انکشافی امریکا در افغانستان منتشر کرده، گفته که میلیون‌ها دلار پول مالیدهندگان آمریکایی در افغانستان حیف و میل شده. سیگار در اعلامیه‌ای که به مناسبت ختم فعالیت‌هایش منتشر نموده، از همه افراد و نهادهایی که در 17 سال گذشته از این اداره حمایت کرده‌اند، ابراز قدردانی کرده است. روسیه می‌گوید که در صورت لزوم آماده تخلیه کارمندان خود از نیروگاه هسته‌ای بوشهر در ایران است. بر اساس رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، الکسی لیخاچوف رئیس شرکت دولتی انرژی هسته‌ای روسیه روز پنجشنبه گفت روسیه صمیمانه امیدوار است که طرف‌های درگیر به تعهداتشان در زمینه مسئولیت بوشهر پابند بمانند. با گفته او روسیه اوضاع را به دقت زیر نظر دارد و در همکاری با وزارت‌های خارجه و دفاع این کشور در صورت لزوم آماده اجرای اقدامات تخلیه خواهد بود. این اظهارات پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه از ایران خواست تا به میز مذاکره حاضر شود و با کنار گذاشتن سلاح هسته‌ای به توافق برسد. در غیر آن، حمله بعدی آمریکا به مراتب شدیدتر خواهد بود. حمله آمریکا بر تأسیسات هسته‌ای ایران در اول سرطان 1404 شمسی نیروگاه هسته‌ای بوشهر را هدف قرار نداد. در آن زمان الکسی لیخاچوف هشدار داده بود که حمله بر تأسیسات بوشهر می تواند فاجعه هسته‌ای قابل مقایسه با حادثه چرنوبل در سال 1986 میلادی را باعث شود. با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت زیر سن 19 سال، تیم افغانستان امروز یک مسابقه مهم را با تیم آیرلند انجام می دهد. اگر تیم افغانستان امروز آیرلند را شکست دهد، شانس صعود این تیم به مرحله نیمه نهایی این جام جهانی بسیار افزایش می‌یابد. افغانستان در گروه الف این جام جهانی از 3 مسابقه در 2 بازی برنده شده و با 1 شکست پس از تیم استرالیا در جایگاه دوم قرار دارد. تیم آیرلند نیز 3 مسابقه را انجام داده و هر 3 مسابقه را باخته است. جام جهانی کرکت زیر 19 سال به میزبانی مشترک زیمبابوه و نامیبیا در 15 جنوری آغاز شد و بازی نهایی آن در 6 فوریه برگزار خواهد شد. قرار است امروز تیم ملی فوتسال افغانستان در چارچوب بازی‌های جام آسیایی با تیم ملی مالیزیا به میدان برود. تیم افغانستان در نخستین دیدار خود در این جام تیم عربستان سعودی را با نتیجه 3-0 شکست داد. افغانستان در گروه دی با تیم‌های مالیزیا، عربستان سعودی و ایران هم گروه است. مسابقات جام آسیایی فوتسال به اشتراک 16 تیم در 4 گروه 27 جنوری در اندونزیا آغاز شد و دیدار نهایی آن در 7 فوریه برگزار خواهد شد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه علاوه بر خبرها جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. سازمان ملل متحد یک پروژه به ارزش 100 میلیون دلار را در افغانستان آغاز می کند.
فکر میکنم کشور جهان همگی علاقه به ای دارن که مساعدت های بشری را به افغانستان روان بکنند، چون مردم افغانستان محتاج می کمک هستند و ای به این کمک ها سخت نیازمند است.
شورای پناهندگان ناروی هم هشدار داده که برفوری های شدید بحران بشری در افغانستان را وخیم تر ساخته.
در بسیاری از مناطق بیش از یک متر برف باریده است. ما توان تأمین سرپناه را نداریم.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف بار دیگر خواستار لغو محدودیت‌های طالبان در زمینه آموزش دختران شده. از یک دختر محروم از آموزش هم میشنوید:
همین آموزش که است برای ما پول هست، پولی که میتونم بار به هر خواسته ما برسانه، که فعلا متاسفانه این پول در افغانستان در هم شکسته. هیچ دختر فعلا هیچ پلان برای آیندهشان ندارن.
گزارش هم داریم در مورد این که چرا گروه دولت اسلامی موسوم به داعش شهروندان چینی را در افغانستان هدف قرار می دهد.
شاخه خراسان داعش تلاش می کند با ایجاد ترس از شرکت های چینی را از سرمایه گذاری، ایجاد کسب و کار و استخراج منابع طبیعی در افغانستان باز دارد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
با افغانستان حدود 170 میلیون دلار کمک تعهد شده. بخش بزرگ این کمک ها مربوط به یک پروژه سازمان ملل متحد است که به 100 میلیون دلار می رسد. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد که این پول در بخش تأمین امنیت غذایی در افغانستان به مصرف خواهد رسید. به گفته سازمان ملل متحد، با اخراج دسته‌جمعی مهاجران افغان از کشورهای همسایه و کاهش کمک‌های خارجی با این کشور، مشکلات اقتصادی در افغانستان افزایش یافته. این پروژه 100 میلیون دلاری که علاوه بر سازمان ملل متحد از سوی بانک انکشاف آسیایی نیز حمایت می شود، در جریان دو سال به بیش از 150 هزار خانواده افغان کمک خواهد کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، این کمک ها بیشتر به مهاجران اختصاص خواهد یافت که از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند و همچنان از آسیب دیدگان زلزله ها و سیلاب های اخیر در افغانستان نیز حمایت خواهد شد. به گفته برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، در سال 2025 میلادی بیش از 2.5 میلیون افغان از ایران و پاکستان اخراج شدند که نفوس افغانستان را حدود 10% افزایش داده. کود دونینگو، رئیس سازمان غذا و زراعت سازمان ملل متحد، گفته که این پروژه نیازهای عاجل امنیت غذایی را در افغانستان برآورده می سازد و هدف آن پرساختن خلای ایجاد شده در تأمین مواد غذایی در افغانستان است. به گفته آقای دورینگو، همزمان سازمان ملل متحد می خواهد که از طریق این کمک ها بخش خصوصی را در افغانستان تا اندازه احیا کند. در این حال اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که 16 میلیون و 300 هزار دلار آمریکایی با افغانستان کمک خواهد کرد تا از تشبثات کوچک و متوسط اقتصادی در افغانستان حمایت شود. از سوی دیگر، استرالیا نیز از یک کمک 50 میلیون دلاری با افغانستان خبر داده. آن ایلی، وزیر انکشاف بین‌المللی استرالیا، روز پنجشنبه گفت که این کمک ها بر اساس نیازهای فوری مردم افغانستان اختصاص یافته. ژاپن هم روز پنجشنبه تعهد کرده که 9 میلیون و 300 هزار دلار آمریکایی با افغانستان کمک میکند تا مشکل کمبود آب در کابل تا حد حل شود. کمک های سازمان ملل متحد، استرالیا، اتحادیه اروپا و ژاپن در مجموع به حدود 170 میلیون دلار آمریکایی می رسد. محمد اسحاق اتمر، استاد پانتون در جرمنی و کارشناس امور سیاسی، می گوید که این کمک ها نشان می دهد که جامعه جهانی مردم افغانستان را فراموش نکرده است.
کشورهای دنیا زیادتر در قسمت کمک های بشر دوستانه علاقمند از این هستند که افغانستان کمک کنند. به خاطر از اینکه یکی در افغانستان فقر زیاد است، و دوی که کسایی که به می کمک های بشر دوستانه ضرورت دارد تعداد از اینا به میلیون هاست و دیگه آفات های اقلیمی است که افغانستان از او درک بسیار متضرر شده. ما فکر میکنم کشورهای جهان همه ی علاقه بایی دارن که مساعدت های بشری را به افغانستان روان بکنند، چون مردم افغانستان محتاج می کمک هاستن و به کمک ها سخت نیازمند هستن.
اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد پیش از این کمک ها در گزارش هشدار داده بود که پیش بینی می شود که در جریان سال 2026 میلادی 17.4 میلیون تن در افغانستان با کمبود شدید مواد غذایی روبرو شوند که 4.7 میلیون تن آنها دچار سوء تغذیه خواهند شد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون را همراهی کردید. در ادامه برنامه همکارم فائزه ابراهیمی با شماست.
با سلام و تشکر، بعد از یک میان برنامه کوتاه ادامه برنامه را خدمت شما تقدیم می کنم. رادیو آزادی. شورای پناهندگان نروژ یا NRC هشدار داده که بارش سنگین برف در سراسر افغانستان بحران بشری در این کشور را وخیم‌تر کرده و هزاران عودت کننده را با شرایط بسیار دشوار روبرو ساخته است. این شورا ابراز نگرانی کرده که مهاجرانی که از کشورهای همسایه به افغانستان باز می‌گردند و اغلب بدون دسترسی به غذا، سرپناه و سایر امکانات اساسی وارد کشور می‌شوند، در روزهای اخیر به دلیل بارش برف و شرایط جوی شدید به شدت آسیب دیدند. در این گزارش با شماری از بازگشت کنندگان هم صحبت کردیم که می‌شنویم.
همزمان با نگرانی نهادهای مختلف بین المللی درباره بارش پی در پی و وضعیت بد بشری در افغانستان، شورای پناهندگان نروژ NRC تازه هشدار داده که ریزش برف سنگین در این کشور بحران بشری را در حال تشدید کرده که هزاران خانواده بدون دسترسی به غذا، سرپناه و دیگر نیازهای اساسی از کشورهای همسایه به افغانستان باز می‌گردند. جاکوپو کریدی، رئیس شورای پناهندگان نروژ در افغانستان، در پیام ویدئویی خود که روز چهارشنبه 8 دل در صفحه X یا تیوتر سابق این شورا منتشر شده گفته است:
در بسیاری از مناطق بیش از 1 متر برف باریده است. در چنین شرایطی هزاران کارمند مجبور به بازگشت به افغانستان هستند. ما توان تأمین سرپناه را نداریم و به غذا، آموزش و حفاظت نیز دسترسی نداریم. در 24 ساعت گذشته در سراسر کشور، از جمله در کنرک تابستان گذشته از زلزله شدید آسیب دیده بود، برف باریده است. مردم هنوز در آنجا در خیمه ها زندگی می کنند و برای گذراندن این زمستان سخت به حمایت فوری نیاز دارند.
او افزوده که کمبود بودجه تاثیر شدید بر رساندن کمک ها به افغانستان گذاشته و با توجه به حجم نیازها هنوز یک خلای 70% وجود دارد. شورای پناهندگان نروژ NRC تاکید کرده که بدون حمایت فوری خانواده های آسیب دیده، به ویژه کودکان، سالمندان و افرادی که در سرپناه های موقت زندگی می کنند، به دلیل شرایط سخت زمستانی با خطرات جدی روبرو هستند. این شورا از کمک کنندگان و تمویل کنندگان بین المللی خواسته است که هرچه زودتر در این وضعیت بحرانی به افغانستان کمک کرده و بودجه لازم را در اختیار این نهاد قرار دهند. در همین حال مهاجران افغانی که از کشورهای همسایه به افغانستان بازگردانده شدند، نیز میگویند بدون هیچ گونه امکانات به زور بازگردانده شدند و با بحران انسانی شدید و نگرانی نسبت به آینده روبرو هستند. غنچه‌گل، مرد 50 ساله، سرپرست خانواده 9 نفری که با تازگی از ایالت خیبر پختونخوا پاکستان بازگشته، روز پنجشنبه 9 دل و از گذرگاه تورخم به رادیو آزادی گفت:
ما اینجا سرپناه نداریم، اما با امید خدا را افتادیم. پلیس خیلی اذیت میکرد و بازداشت ها زیاد بود. مجبور شدم، چون فقیر هستم و میترسیدم فرزندانم را بازداشت کند، برگشتم. درخواست ما این است که به ما کمک شود، برای در امان ماندن ما از برف سرپناه دهند. خیلی نگرانیم که این زمستان را چگونه بگذرانیم.
نصیر احمد، 35 ساله که از ایران به افغانستان بازگشته و اکنون در شهر مزار شریف زندگی می کند، می گوید که با چالش های بسیار روبرو است.
20 سال در ایران بودم، ولی من افغانستان نه سرپناه، نه کار، نمی مشکلات دیگه. من 5 تا طفل دارم. اینجا 20 سال تقریبا برف بارد، خیلی خرابه. گذراندن از اینکه منقل برقی میگیم روی اونو میزنیم، یه وقت برق بره زغال میگیری آتش میگیری. اما خانمم دانه سرطان داره، ایش که کبرک من نکنه ایچ، حتی یه سیمکارت ما سر من از ایران به 100 تا گریوم نالو گرفتیم.
یکی از کارمندان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در تورخم که نخواست نامه در گزارش منتشر شود نیز این مشکلات را تایید میکند و میگوید کمک ها اکنون حتی فقط به خانواده های دارای بیمار شدید یا افراد دارای معلولیت محدود شده است. او به رادیو آزادی گفت
وقتی از پناهندگان میپرسیم میگویند در افغانستان هیچ جا نداریم و بسیاریشان اصلا اینجا بلد نیستند. اگر کشورهای میزبان یک یا دو ماه فرصت میدادند بهتر بود تا زیر آسمان باز چاره ای اندیشیده میشد، اما حالا در این شبها و روزهای سرد برایشان بسیار سخت است. از سوی دیگر بودجه ما هم به شدت کاهش یافته است. کمک های UNHCR و IOM کاملا به صورت دسته‌بندی شده توزیع می شود و تنها به آن دسته از مهاجران کمک می کنند که بیمار شدید یا فردی دارای معلولیت در خانواده داشته باشند. کمک ها به سایر مهاجران عادی قطع شده زیرا بودجه در اختیار نداریم.
عبدالمطالب بقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان درباره وضعیت تأخیر بازگشت کنندگان و رسیدگی به مشکلات آنان تا زمان نشرین گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که دارات مسئول حکومت طالبان در بخش مهاجرین و بازگشت کنندگان هر روز از بازگشت هزاران مهاجر از کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان خبر می‌دهند. قابل ذکر است که پیش از این نیز شمال از نهادهای بین‌المللی دیگر بارها به ویژه در روزهای سرد زمستان نسبت به وضعیت بازگشت کنندگان در افغانستان ابراز نگرانی کردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرده که نظام آموزشی افغانستان با موانع و چالش‌های جدی روبروست اما هنوز امکان بازسازی آن وجود دارد. این نهاد بر اهمیت آموزش دختران و تأثیر مثبت آن بر آینده افغانستان تاکید کرده و بار دیگر خواستار لغو محدودیت‌ها بر تحصیل آنان شده. شمار از دانش آموزان دختر و معلمین از چالش‌های فراراه زندگیشان شکایت دارند و خواهان رسیدگی به این مشکلات هستند. در این گزارش بشنوید.
با ادامه نگرانی ها از چالش ها فرارای سیستم آموزشی در افغانستان، صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرده که نظام آموزشی افغانستان با موانع و چالش های جدی روبرو است، اما هنوز امکان بازسازی آن وجود دارد. این نهاد روز چهارشنبه 8 مدال و در صفحه یک سیاتی و تر سابق خود بر اهمیت آموزش دختران و تاثیر مثبت آن بر آینده افغانستان تاکید کرده و خواستار لغو محدودیت ها بر تحصیل آنان شده است. یونیسف گفته است که لغو ممنوعیت آموزش متوسط برای دختران به آنها امکان می‌دهد مهارت‌های لازم را فرا بگیرند، وارد عرفه‌های حیاتی مانند بخش مراقبت‌های سی شوند و خانواده‌ها جوامع و آینده کشور را تقویت کنند. یونیسف در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده، اما در حال بر فراگیری عرفه‌های حیاتی مانند بخش مراقبت‌های سی از سوی دانش آموزان دختر تاکید دارد که طالبان در این بخش نیز ممنوعیت وضع کرده است. حکومت طالبان پس از ممنوعیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و بستن دروازه های پانتون ها برای آنان، این دانش آموزان را از رفتن به این انستیتوت های طبی نیز منع کرده است. این در حال است که شمار از دانش آموزان دختر و معلمین در افغانستان میگویند در حال حاضر چالش های فراوان در بخش آموزش در افغانستان وجود دارد. کبرا یکی از دانش آموزان دختر که پس از ممنوعیت آموزش از سوی طالبان از رفتن به مکتب باز مانده میگوید
همه آموزش که هست برای ما پول هست، پولی که میتونن بار به هر خواسته ما برسونه، که فعلا متاسفانه این پول در افغانستان در هم شکسته. هیچ دختر فعلا هیچ پلان برای آینده شون ندارن، سخت هست واقعا خیلی.
برخی معلمین در ولایات مختلف افغانستانی نظام آموزشی افغانستان را پر از چالش خوانده و تاکید میکنند که با وضعیت معارف و زندگی آنان هم توجه لازم صورت گیرد. یکی از معلمین یک مکتب در شهر کابل که نخواست نامش را در گزارش بگیریم و به شرط تغییر صداش بر رادیو آزادی گفت
یکی از مشکلات عمده معلمین دایر سیمینار هاست، سیمینار تحت نام سیمینار دینی و سیمینار عنعنوی و سیمینار مذهبی و ارزیابی های پیاپی و بهانه گیری با معلمین و کارمندان می باشد. به همین بهانه تا تنقیص سازی بیشتر از معلمین.
شمار از معلمین در صحبت با رادیو آزادی همچنان تایید میکنند که دانش آموزان در مکتب با کمبود معلمین مسلکی، مواد درسی و ده ها مشکل دیگر روبرو هستند و تاکید دارند که باید به حل مشکلات در عرصه معارف رسیدگی صورت گیرد. درست پیش نیز صندوق کودکان سازمان ملل متحد در صفحه 1 تویتر سابق خود نوشته که نظام آموزشی افغانستان در نقطه بحرانی قرار دارد و بیش از 90% از کودکان 10 ساله در این کشور قادر به خواندن یک متن ساده نیستند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف همچنان در گزارش خود اعلام کرده که علاوه بر محروم بودن دختران از آموزش در افغانستان، ثبت نام پسران در مکاتب نیز با رکود مواجه است. یونیسف روز دوشنبه ششدل و هشدار داده که بحران در نظام آموزشی یک نسل کامل را در معرض خطر قرار داده و تاکید کرده که آموزش حق اساسی هر کودک است. نظام آموزشی افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در سالهای اخیر آسیب جدی دیده است. دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب منع شدند و بسیاری از معلمان زن به نام‌های مختلف از وظایفشان منفک و یا خانه‌نشین ساخته شدند.
حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش بر اتباع چین در افغانستان بار دیگر نگرانی ها درباره امنیت شهروندان خارجی به ویژه چینی ها را افزایش داده. تازه ترین این حملات هدف قرار دادن یک رستوران چینی در قلب شهر کابل بود. حمله ای که مسئولیت آن را داعش خراسان بر عهده گرفته و در آن شماره کشته و زخمی شدند. این رویدادها در حال رخ می دهد که طالبان همواره تاکید کردند داعش در افغانستان سرکوب و ریشه‌کن شده. اما پرسش اصلی اینجاست، چرا اتباع و منافع چین به یکی از اهداف اصلی داعش خراسان مبدل شده؟ آگاهان بین المللی و افغان در این مورد چه نظر دارند؟ در گزارش فرشته نگاه بشنوید.
عملات تازه شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش بر اتباع چینی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پرسش هایی را درباره انگیزه های این گروه برانگیخته که چرا شهروندان و منافع چین هدف است. در تازه ترین مورد، این گروه مسئولیت حمله 19 جنوری بر یک رستوران چینی در شهر کابل را به عهده گرفت. بر اساس آمار ارائه شده از سوی حکومت طالبان، در این حمله 7 نفر کشته و حدود 13 نفر زخمی شدند که در میان کشته شده ها یک تبع چین نیز شامل بود. هدف قرار دادن رستوران لانجو چاینیز نودل که در کوچه گلفروشی شهر نو کابل و در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری، وزارت دفاع طالبان و سفارت‌های ایران و ترکیه موقعیت دارد. ادعای طالبان مبنی بر این که گروه داعش در افغانستان حضور فعال ندارد و ریشه‌کن شده است را زیر سوال می‌برد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در اپریل 2024 در یک پیام صوتی که از سوی رادیو تلویزیون ملی زیر کنترل طالبان منتشر شد، تاکید کرد که داعش در افغانستان سرکوب شده و به گفته او این گروه پدیده‌ای نیست که بتواند در افغانستان مشکل ایجاد کند. مایکل سمپل، استاد پانتون کوینز بلفاست و کارشناس امور افغانستان، بر رادیو آزادی میگوید که طالبان تا حد در تصحیح شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش موفق شدند، اما این گروه هنوز هم ظرفیت انجام عملات مرگبار را دارد.
حمله سری مهمانخانه چینایی ها در مرکز شهری کابل ثابت میکنه که علی چینایی بودن در افغانستان خطر داره. خونه که طالبا تهدید کامیاب شدن در نیکه تضعیف ساختن نیکه داعش در افغانستان، اما او گروه تا هنوز از ظرفیت ها برخوردار است و نیکه بعض اوقات میتونه موافقانه نیکه عملیات انجام بده، مثل نیکه روزی دوشنبه. همچنان دیگر نیکه جهادیای نیکه افراطی که به یکی دستن که چین دشمنی نیکه مسلمان ها می باشن، تا هنوز نیکه آزاد و فعال هستن در نیکه طالبا زیر افغانستان زیر حکیمیتی نیکه طالبا. لحاظه چینایی ها مکلف هستن که تدبیر امنیتی خود را سرزناو نیکه ببینن.
سمی یوسفزای، خبرنگار و آگاه امور سیاسی با قای سمپل، هم نظر است و میگوید
ادعای طالبان که دیگه داعش در افغانستان تقریبا از بین رفته تا یک حدی درست هستند، چون در افغانستان، در داخل خاک افغانستان، داعش یک مرکز یا پایگان داره، در خاطر نتوانستن که بیشتر عملیات را انجام دهد.
گروه دولت اسلامی به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود و شاخه ولایت خراسان آن در بخش های افغانستان و پاکستان فعالیت دارد. این گروه در سال 2015 عمدتاً توسط جنگجویان نوروزی طالبان پاکستانی به رهبری آفس سید خان، یک فرمانده پیشین طالبان پاکستانی در منطقه در امتداد خط دیورند اعلام موجودیت کرد و سپس فعالیت‌هایش را به ولایت‌های ننگرهار، کنر و جوزجان گسترش داد. چرا داعش خراسان چشم خود را به اتباع چین در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دوخته؟ لوکاس ویبر، بنیانگذار وبسایت تخصصی ملیتنت وایر و آگاهی امور مبارزه با تروریسم در پاسخ به رادیو آزادی میگوید که حتی پیش از بازگشت طالبان به قدرت، شاخه خراسان گروه داعش به یکی از پیشتازترین گروه های ضد چین مبدل شده بود.
این The lead up to the Taliban takeover, we saw these kind of unofficial pro.
در آستانه تسلط دوباره طالبان بر افغانستان شماری از منابع و رسانه‌های غیر رسمی وابسته به شاخه خراسان گروه داعش با نشر ویدیوها و پوسترهای آنلاین چین را مورد انتقاد قرار داده و این کشور را تهدید می‌کردند. این فعالیت‌ها بیشتر به روابط دیپلماتیک طالبان با چین ارتباط داشت. پس از به قدرت رسیدن طالبان، این گروه تلاش کرد طالبان را به عنوان یک نظام اسلامی واقعی به اعتبار جلوه دهد، زیرا طالبان با چین روابط برقرار کردند. این گروه ادعا می کند که چین یک رژیم اقتدارگراست و مسلمانان اویغور را سرکوب و تحت فشار قرار می دهد.
آقای ویبر بر این باور است که شاخه خراسان و گروه داعش برای جلوگیری از سرمایه گذاری های چین اتباع و منافع این کشور را هدف قرار می دهد.
They're also trying to kind of create a chill effect to prevent Chinese companies.
شاخه خراسان داعش تلاش میکند با ایجاد ترس از شرکت‌های چینی را از سرمایه گذاری، ایجاد کسب و کار و استخراج منابع طبیعی در افغانستان باز دارد تا طالبان تضعیف شوند. چون سرمایه گذاری مستقیم خارجی بیشتر به تقویت طالبان کمک میکند.
چین بدون به رسمیت شناختن حکومت طالبان در بیش از 4 سال بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان تعامل نزدیک دیپلماتیک و تجارتی با طالبان دارد. بزرگترین سرمایه گذاری چین در معدن مس عینک در ولایت لوگر قرار دارد، اما پس از گذشت 17 سال تا کنون استخراج مس از این معدن آغاز نشده. ای بار اول نیست که شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش چینی ها را در افغانستان هدف قرار داده است. پیش از این گروه مسئولیت حمله بر یک هتل متعلق به چینی ها در کابل در سال 2022 را به عهده گرفته بود که در آن 5 شهروند چین زخمی شدند. همچنین این گروه مسئولیت حملات بر اتباع و منافع چین در کشورهای همسایگی افغانستان در تاجیکستان و پاکستان را نیز به عهده گرفته. در 2017 گروه داعش گفت که 2 معلم چینی را پس از اختطاف در پاکستان به قتل رسانده است. خبرگزاری اعماق مربوط به داعش در آن زمان اعلام کرد که با این اقدام ضربه به تلاش های اسلام آباد برای محافظت از کارگران چینی وارد کرده. کارگران چینی در تاجیکستان در همسایگی شمال افغانستان نیز هدف حملات قرار گرفتند. در حملات در 26 و 30 نوامبر 2005 بر ولسوالی های شمس الدین شوین و درواز در تاجیکستان 5 کارمند چینی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. حکومت تاجیکستان در آن زمان گفت که این حملات از خاک افغانستان اجرا شده. چین در سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست که گروه های هراس افغان فعال در افغانستان از جمله داعش، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و تحریک طالبان پاکستان را سرکوب کند. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان وعده کرد که در تحقیقات مشترک در این بخش با تاجیکستان همکاری می کند. پس از این رویداد یک منبع حکومت طالبان که بنابر اساسیت موضوع نخواست نامش افشا شود در گفتگو با رادیو آزادی گزارش ها از درگیری در ولایت بدخشان را تایید کرد که بر اساس آن نیروهای آنان بر یک مخفیگاه جنگجویان داعش حمله کردند. به گفته این منبع این مخفیگاه مربوط به افرادی بوده که در عملات اخیر بر اتباع چین در تاجیکستان دست داشتند. منبع بدون ارائه جزئیات بیشتر ادعا کرد که جنگجویانی که در این مخفیگاه حضور داشتند اتباع خارجی بودند. چشم‌انداز آینده چیست؟ لوکاس ویبر، بنیانگذار وبسایت تخصصی ملیتنت وایر و آگاه امور مبارزه با تروریسم میگوید
ممکن است شاخه خراسان داعش حملات انجام دهد. این گروه پیشتر درباره بمب‌گسلی صحبت کرده و شاخه تبلیغاتی آن به زبان ازبکی درباره بمب‌گسلی احتمالی بر خطوط انرژی چین در آسیای مرکزی هشدار داده است. همچنین ممکن است این گروه حملات فرامرزی انجام دهد، زیرا گروه های شورشی و جنایی اخیراً ادبای چینی را هدف قرار دادند.
از دید آقای ویبر این تهدیدها ادامه خواهد یافت.